پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخاری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره یې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګری د چهارشنبې پورې خبره کړې راغلي، تخاری له پاکستاني لوري غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا سند افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغو دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا سند افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیری مارچ میاشتې او دیرشمه د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو درې ورځو کې په لسهاوو بې اسناد افغان کډوال د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر ادا کړې ده، په هغو یتیمانو کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنۍ پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمېر شاوخوا 6.5 لک یاد کړی ویلي دي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبې پر خپل سوداګریزو شریکانو متقابل تعارفې وزه کړې دي. هغه چې په سپینې ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپای ټولنې په ګډونی پر ډېر شمېر هیوادونو تر 30% پورته تعارفې ولګولې. ټرمپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې دا سند د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ټرمپ په ټکو اروپایي ټولنه به 40%، چین به 30% او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 46%، هند له 26%، انډونیزیا له 22%، کمبودیا له 49%، مالیزیا له 40%، جنوبي کوریا له 25%، تایلند له 26%، تایوان له 22%، سویس له 1%، اوکراین او برېټانیا به هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوي دي. ټرمپ پر مکسیکو او کاناډا هم 25% تعرفه وسه کړې ده. ټرمپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګوله د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ټرمپ وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزې تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سوکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په کوربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د 1900 کلونو لوبډلو ترمنځ د 3 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په 6 او وروسته یا دریمه لوبه به د اپریل په 9 ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 1900 کلونو نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې چې د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب امارات او نیپال پر وړاندې ولوبېږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2006 کال د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لویه مهربانه را پس سپیشل نامه سلامونه ونی کی هری میو منی درنو زکونکو هله دا چیرو غو جوړو سی او وخت په متردی محله په خیره رسوري درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرح لست ویم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات بلا سره راوړو د نوزه کوونکو د نن ورځې لوست چې مودې هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لسته راوړو د نوزه کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لسته راوړو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ معلومات راکوي یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې را رسوي یا هغه ډول پیښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو دا چې پخوا ژوند څه ډول و یا کومې پیښې رامنځته شوې وې نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخوانی حالات سره څه ډول فرق لري د دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخوانی ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخوانی ژوند د پخوانی کیسو د پخوانی داستانونو د پخوانی پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستي راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او وسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل وي یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځنګړی ځای لري یعنی همدا ټاکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیښه تاریخي پیښه نه دی یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلای سو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده موږ ورته ویلای سو چې تاریخي پیښه ده مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده ولی په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري یعنی د مدینې 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځنګړي ځای سو یعنی د مدینې 150 کیلومتر یو ځنګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه سوې ده د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوې او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړی وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سو وایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سو وایلی چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې شوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یوه ورځ شوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه شوې ده، په کابل کې ماښام شوې ده، او په کندهار کې سهار شوې ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یوه تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې تو شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه ډول ټولې پیښې چې په بیلابیل وختونو کې په دوی سره مخ شوې دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یوه یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نه و، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نه و، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی په خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې دوی په خپل زیار ایستله چې دوی په خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند، مګر ډیر مصروف ژوند. دوی په دونه او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی په غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره دونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیریشې وي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید